در راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
ستړي مشه وخت په کابل کې د مازدیګر 4:00 شوې. لازادي رادیو نه رواني او ساته خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاه او د لیک بهیر د پیلېدو خبره کوي. ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي. د ګډو رزمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یوه هیجاني او لنجمن لوبه کې خپل آیرلندی اتل کانر مک گریګور ته ماتې ورکړه. په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خپرېږي. خو له دې هر څه د مخه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې په پروسه او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین رباني چې په رسمي سفر کویت تللی، نن د کویت له ولیعهد نواف الاحمد الجابر الصباح سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ولیعهد الصباح په ټولو برخو کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې کتنه کې افغان ځوانانو ته د کویت د تحصیلي بورسونو د ورکړې په اړه هم خبرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د ولی ویاند وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله ییزه حمله په شاتمبول سوې.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شاره هم د ترافیک مخالصه ده. مسافر په ځدانه توګه تګ راتګ کوي، اما بدبختانه باید ووایم چې دغو بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید نظرافشاه هاشمي خپلو شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او څلور نفر زخمیان دي.
د ولی ویاند وی په دې برید کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبلا وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. په کندهار کې د وسلولې جګړې په نتیجه کې 14 وسلول او 15 پولیس وژل شوي. چارواکي وی جګړه ورسته له هغې پیل سوه چې وسلولو تیر شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډلهیز بریدونه وکړل. د امنیه قمندانۍ ویاند زیاد رانی وایي چې سیمې ته له نورو ځایونو مرستندوی ځواکونه رسیدلي. درانی ویل چې وسلوالو نن سهار خپل مړي او ټپیان د ډیورن له کرښې هاغړې ته اړولي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک سو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کنفرانس کې وویل د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي.
قرارداد تقریبا د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت ده. په 2 کاله کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظت ساختمانی کړنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت پی ام اس سره لاسلیک شوی دی. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د ایران رسنوی راپور ورکړی چې د پارلمان د وکیلانو له ډلې 123 د دې لایحې په پلوي، 116 په مخالفت او 15 نورو ممتنې رایې وکارولې. دغه لایحه مخکې تر دې چې د قانون حیثیت خپل کړي باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پارلماني مباحثو پر مهال ویلي وه چې دی نه دی او نه ولسمشر دا ضمانت کولی سي چې له دې کنوینسیون سره یو ځای کېدل به د ایران ټولې ستونزې حلوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له کله چې تېره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه. د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو وویل پر دې احتمالي کتنې یې له پوتین سره نن ټلیفوني خبرې کړې.
شیبه مخکې مې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړې. موافقه مې وکړه چې زموږ د پوځونو ترمنځ د مهمې امنیتي همکارۍ د دوام لپاره ډېر ژر سره وګورو.
وروسته له هغې چې د سپتمبر پر 12 یوه روسي الوتکه په تېروتنې وویشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول، دا د نتانیاهو او پوتین درېیمه ټلیفوني مکالمه ده. روسیې تور لګولی چې اسرائیل په دې پیښې کې تر یوه حده دخالت لري. د سعودي عربستان د یو وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تېره سې شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته له درکه سو. په ترکیه کې ځینې سرچینو ویلي چې فکر کوي جمال خاشقچی چې د سعودي د ولیعهد شهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشی په قونسلګرۍ کې وژل سوی وي. او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. نهایي نتیجې ښیي چې د هماهنګۍ په نوم دغه ګوند د اقلیت روسي ژبو ډېرې رایې ترلاسه کړي چې د پرونۍ انتخابات څه کم 40% رایې کیږي. د انتخاباتي چارواکو په خبره د دوو نورو پاپولیستي ګوندونو له جملې یوه 14.1% او بلې 13.6% رایې ګټلې دي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاو د لیکت د بهیر د پیلېدو خبره کوي.
دغه دستګاو شپږو ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي.
ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې بے بنسټه بولي.
زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي.
د شن په افغانستان کې د روانو نامنیو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د اندېښنو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې حال هم درکو.
واقعا د خطر زمده سپارښتنې وکړي امنیتي ارګانونو ته. د دوی ستونزې نور دغه حالت نه ستړي شي.
د ګډو رسمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یو هیجاني او لنجمنه لوبه کې خپل آیرلندي سیال میک گریگور تا ماتی ورکړه. په یادو سیالیو په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوشو وزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومټریک ټول دستګاوې ورته سپارل شوي او شپږ ولایتونو ته د انتقال لړۍ نن پیل شوه. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه لړۍ به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشران جرګې یو شمېر غړیو د بایومټریک سیستم په کارېدنې انتقاد کړی او وایي چې دغه سیستم ناقص دی. دغه نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده او په نږدې ورځو کې به د بایومټریک سیستم ټولې دستګاوې انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ شپږو ولایتونو ته د بایومټریک دستګاوو د انتقال په مراسمو کې خبریالانو ته وویل په لومړي سر کې به له امنیتي ګواښونو لاندې 4 اویا ولسوالیو ته دغه مواد انتقال سي.
خوشبختانه تمام 22000 دستگاه بایومتریک
هغه وای لنیک مرغه د بایومتریک ټول 22000 دستگاه ویل اخری ورژن سافټ ویئر پرینټر او د پرینټر لا کاغذونو او همداشن ل ټول سامان الاتو سره کمیسون تر رسیدلی نن ل ټول وسایل سره دغه دستگاه شپه ګولیتونو نورستان بدخشان پکتیکا ورزګان غور او فاریاب ته انتقال سی او پاتې نور بدراتون کې اونې پلمړیو کې ټول ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته او ورسیږي خغلی هاشمی زیاتوی چې د دغه دستګاو د کاردن لپاره 2000 کارکونکو لا لوړان در ټریننګ سوي چې او دوی به بیا د انتخاباتو تر ورځې شاو خوښل زره نور کسان ټریننګ کړي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته ل غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي بلخ د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د بایومټریک دستګاو پر کاردن شک څرګندوي او وایي چې دغه دستګاوې ناقصې دي د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون غواړي چې په دې اړه د ولس اندېښنو ته ځواب ووایي
خبر دایی چې د انتخابات کمیسیون په دې اړه تا وضاحت ورکړي چې دا څه چې دلته د نورزی صاحب د آدرس نه کوم تشویش مطرح شو دا واقعاً درست ده چې دا ملت سره ده خلق به تفسیرې لري که نه دوی مطمئن دي په خپلو هغه حالات چې دوی وایي چې موږ د جرمني د دوستانو سره قرارد کړی او دوی هغه څه چې د یو چا حق ده حق حقدار ته رسېږي او د دې نه دفاع کېدلی شي
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د بایومټریک سیستم د کاردن په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمی وویل چې دغه دستګاوې بشپړ معیاري دي او استفاده ورنه حتمی ده بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دغه دستګاوې محلونو ته د انتقال په وخت کې باید خوندي وساتل سي تیره اونۍ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د انتخاباتو د ورځې او د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال او ساتنې ډاډ ورکړی وو
به هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع باندې راپور لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسی جرګې ته د کاندیدانو له موجوده شمیرې شاوخوا 102 په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا که څه هم کم شمیره ده خو په ټوله کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو نظرونو او وړاندیزونو ته د درنوي په نظر ګوري د افغانستان ملي ائتلاف بیا چې په جوړښت کې څو سیاسي جریانونه شامل دي وایي ګوندونو ته د منصوب کاندیدانو شمیره هم د پام وړ ده خو په ښکاره د رسمي کاندیدانو شمیره لږه ښکاري یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې 249 څوکیو ته له 2500 ولاړو کاندیدانو څخه یوازې نږدې 200 کسان داسې دي چې د دوی د موندنو له مخې په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره کمیسیون د ګوندونو او سیاسي جریانونو وړاندیزونو او څارنې په برخه کې ونډې ته د درناوي په نظر ګوري
دغه دی شاید تعداد زیاد وسیږي خو اکثره کاندیدان ځان مستقل خود لري ولی په کل کې د یو سلو د 2500 نفرو کې چې موږ د احزابو په نوم باندې څوک پیدا کړي یو سلو 2000 نفر
دا په داسې حال کې را چلې دی وړاندې دستور سیاسي ګوندونو لخوا تل د ګوندي انتخاباتو په انتخاباتو کې د دوی د فعاله ونډې غوښتنه بیا بیا مطرح شوې ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي ممکن د ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د کاندیدانو شمیره لوړه وي خو ډیرو کاندیدانو په دغه بهیر کې خپل ځانونه خپلواک نومولي دي په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ ګوندونو غوښتنه کوله چې د انتخاباتو بهیر باید بایومټریک وي سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته د څار بشپړه زمينه برابر شي او تر څنګ یې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه ډیره وي دا ګوندونه اوس په ملي ائتلاف کې سره راغونډ شوي چې په وینا یې 15 ګوندونه د دوی د دغې غوښتنو ملاتړ کوي د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی دوه غوښتنې منل شوي او په راتلونکي کې به د ګوندونو ونډې ته هم پام وشي
سیاسی گوندونو او سیاسی ائتلافونو دغه چې سیاسی گوندونه او سیاسی ائتلافونه په ټاکنو کې بشپړ ګډون ولري او خپل نوماندان د حزب لاره نه په ټاکلو کې معرفي کی عامه متاسفانه حکومت او کمیسیون د سیاسی گوندونو او ائتلافونو غوښتنې ته په دې حق لباندې مثبت ځواب ورنکړ نو د ټاکنو په اوسنی پارلمان کې انفرادي او مستقل نوماندان شتون لري او حزبونه په رسمي ډول باندې په دې شمولیت نه لري
دی وی له دې سره ګوندونه غواړي چې د میزان د 28مې نیټې له انتخاباتو نږدې څارنه وکړي. د ښاغلي اوریاب خبره تر ډیره خپلواک نمندان هم د بیلابیلو سیاسي جریانونو ملاتړ لري چې په ولسي جرګه کې به بیا د خلکو ترڅنګ د دوی استازیتوب هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت وایي په پټه کې ډیر ګوندونه د ځینو کاندیدانو تر شا ولاړ دي، خو پر ګوندونو د خلکو بې باوري او له حکومت سره د ګوندونو ټکر ته دې سبب شوی چې دغه بهیر تر ډیره خپلواک رنګ ولري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. بیا هم د انتخاباتو موضوع د کندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه درغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسی جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شي. بلډه نور حل زما همکار اجمل اریان له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نشي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عین الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که میبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم. یا
سرنگه چی وینه انتخاباتی کمپاینون نجریان لری او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخي وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست، بخاطر اینکه هر لحظه مخالفان مطالعه دولت اگر بخواهند
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همداشان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
ما میپذیریم که تعدیدات کوچکی در ولایات وجود داره ولی به پیمانه نیست که جلو پروسه
موږ دا منو چې یو اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي. خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په دوو ولسوالیو قلایزال او چهاردرې کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور دغه ډلې ته د سر پورته کولو فرصت نه ورکوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ټول مطالب تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړېدو وروسته لاسلیک کیږي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ مشر اکرام افضلي بیا وایي چې د تدارکاتو په غونډه کې واضح ولسمشر ته د یادو تړونونو د غیر قانوني مراحلو په اړه وویل، خو دی په مقابل کې تهدید شو. بډیر نور حل محمد حدیث پر دې سره کوي.
په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهوری ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي د قانونو په ګډون ټول تړونونه د تدارکاتو د کمیسون تر هوکړې وروسته کیږي چې په دغه کمیسون کې د روڼتیا د څار سازمان مشر هم ګډون لري.
تمام اعضای کمیسون تدارکات
دی وی د تدارکاتو د کمیسیون ټول غړي د هرې فیصلې په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح، بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي. خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی بیا وایي ولسمشر د ښار جوړونې د پخواني وزیر د خوشحالولو لپاره په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستلو تړونونه هغه شرکت ته ورکړي چې ښاغلی سادات پکې شریک دی. د بدخشان ولایت د طلاو د بلخاب د مسو قانونو تړونونه د اکتوبر په 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د سرپرست او د ترکیش افغان ماینینګ او افغان گولدن منرالز شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. یاد دواړه تړونونه چې د افغانستان د قانونو وزارت په خبره ارزښت یې څه باندې 100 میلیونه ډالرو ته رسیږي ډېر ژر به د کیندنې چارې پیل شي. خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د دغو تړونونو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تړون تر لاسلیک کولو وړاندې خپل اندېښنه له ولسمشر سره مطرح کړه خو هغه یې تهدید کړ.
په دې اړه باندې موږ خپل تشویش په هغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو. د قانون خلاف چې کوم کار تر سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ او ولسمشر په دې اړه باندې ډېر جدي غبرګون هم وښود، مخالفت هم د موږ د نظر سره وښود او حتی موږ تهدید کړو په دې باندې چې که چېرته موږ خپل ادعاوې ثابت نه کړو موږ باید څارنوالۍ تر تعقیب لاندې نیول کېږو.
د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان له قانونو سره چې د دغه هیواد ملي شتمني ده غیر مسؤلانه چلند وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان د قانونو په تړونونو کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه مخکې تر دې هم وخت په وخت انتقادونه مطرح شوي دي.
اوس هم د افغانستان د نام نیو په تړاو راپورونه لرو. د افغانستان د مشران جرګې غړي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نام نیو د ډېرېدو په اړه اندېښنه لري. د دغه شورا غړي وایي چې اوس مهال د هیواد یو شمېر سیمې له سختو امنیتي ګواښونو او ان د سقوط له ګواښ سره مخ دي او که دغه وضعیت ته پاملرنه ونه شي افغانستان به په دویمه سوریه بدل شي. اکرام الله اکرام په ډېره نور حال راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو ډېرېدو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت باید په هغه ولایتونو کې کوم چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي د ناورین د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر اندېښنو څرګندولو وروسته له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خلکو سر او مال د ساتنې په هدف جدي اقدامات وکړي.
خواهش داده چې حکومت نه چې د ټول ملت پر اړت د امنیت پر اړت جدي اوسي. واقعا د خطر زنده سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته د ستونزې حل څه چې تاسو په تشویش کې وو او تاسو غږو په سیاسیونو په موږ باندې واقعا برحق ده. هغه داده چې نور د دغه حالت نه ستړي شوي وو.
په هیواد کې د نامنیو د ډېرېدو په اړه په داسې حال کې د اندېښنې زیاتېږي چې همدا تېره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول. د راپورونو له مخې د سیدآباد په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سناتورانو په وینا د دغه حملې له امله د میدان وردګ ولایت په ګډون په غزنی، پکتیا او لوګر کې برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکو هم کار پرېښی دی. سیدآباد د کابل کندهار په لویه لار پرته د میدان وردګ یو مهمه ستراتیژیک ولسوالۍ ده. د مشرانو جرګې یوې غړي ګلالۍ اکبري وویل له کابل سره د نږدې ولسوالیو امنیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی او که دغه وضعیت ته پام ونه شي دا د کابل د امنیت لپاره د خطر یو زنګ دی.
واقعا وضعیت امنیتی در سر تا سر افغانستان نگران
په رښتیا هم چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو وګورئ د سیدآباد ولسوالۍ سقوط وکړ، له مرکز نیولې تر ولایتونو پورې وضعیت ښه نه دی. په لوګر او میدان وردګ کې جګړه د کابل لپاره یو لوی ګواښ دی. حکومت باید ډېر ونه نازیږي ځکه نشي کولی چې امنیت تامین کړي.
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
زمون هیله داره چې د امنیتي ځواکونو او د امنیتي وضعیت په اړه باندې ټول خلک مسؤلانه خبرې وکړي، بې ځایه خبرې ونه کړي. په فراه کې، پکتیا کې، په غزنی کې، همدا اوس همدار خواته زموږ عملیات تهاجمي تصفیوي روان دي.
بل خوا د مشرانو جرګې بل سناتور جمعالدین ګیانوال بیا وایي چې حکومت باید پرېنږدي چې له افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه شي او خپله جنګي ستراتیژي باید بدله کړي.
بیا هم امنیتی موضوع د میدان وردګو ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سقوط کړې وي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلته په روانه جګړه کې تر دا مهاله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون شل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او لس افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي. نوموړي وایي د افغان پوځیانو د تلفاتو دغه شمېره لا هم وروستۍ نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دقیق معلومات درست فرشته نه، خو داسې تقریبا یو لس دولس کسان دوه نفره ژوندي وولي دي او تلفات داسې یو تر اوسه پورې چې راپور راغلی نشته شاوخوا دی. نو هغه دقیق معلومات چې څومره ورک دي او څومره شهیدان دي هغه معلومات رس پورې دقیق نه دي راغلي.
د ولایتي شورا دغه رئیس له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژره اضافي سرتیري واستوي او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړي. په ورته وخت کې د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي خو پر ولسوالۍ د طالبانو برید مني. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولي خو وایي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. منګل زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنوال سید نصرت شاه هاشمي په ګډون شپږ افغان سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته.
دښمن ته هم تلفات درنه تلفات وکړي خو هغه ارقام دقیق موږ درست نه شو ویلی معلوم نه دي. بعد وخته نه باید ووایم چې د دغه برید په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان په شمول شپږ نفره شهیدان شوي او څلور نفره زخمیان شوي دي. طالبان ته جګړه شدیده وه، نیولې نه وه، اما ډېر قوي جنګ و. دښمن به په شاتم بول شوی وضعیت نورمال دی، جنګ نشته دی. دښمن په شاتم بول شوی دی
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په واسطول برېښنالی کې ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولي.
د ګډو رسمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف نن سهار د امریکا په لاس ویګاس ښار کې په یو هیجاني خو لنجمنه لوبه کې آیرلندي اتل کانر میک ګریګور ته ماتې ورکړه. د موضوع جزئیات احمد تکل راکوي.
د امریکا د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې نن سهار د ام ام ای اتل حبیب نور محمدوف خپل سیال کانر مکګریګور ته ماتې ورکړه او پرې نه ښوده چې په سپک وزن کې د ګډو رزمي ورزشونو د نامتو سازمان یو اف سی د اتلولۍ لقب یو ځل بیا ترلاسه کړي. نور محمدوف د لوبې په ټول جریان کې پر مکګریګور برلاسی و او د څلورم راوند په نیمایي کې په یو سبمیشن حرکت سره د هغه اورمیک په خپلو مټو ټینګ کړ چې په نتیجه کې مکګریګور د تسلیمۍ اشاره ورکړه او ریفری د لوبې پای اعلان کړ. خو د ده دا بریا ډېر ژر له ټولو هېره شوه ځکه چې په لوبغالي کې د دواړو ټیمونو ترمنځ لانجه جوړه شوه کله چې نور محمدوف په اته ګوټیز قفس کې دننه خپل لاسونه د بریالیتوب په دود د خپلو مینهوالو خواته اوچت کړل. ناڅاپه یې د قفس د جالۍ له پاسه ټوپ کړل او د مکګریګور د ټیم پر یو غړي یې حمله وکړه چې له دې سره په تالار کې ګډوډي پېښه شوه. خو هغه مهال چې پولیسو د نظم راوستو هڅه کوله د نور محمدوف دوه مینوال قفس ته ننوتل او پر مکګریګور چې به حاله د قفس پر غولي ناست و گزارونه وکړل. دواړه اتلان د پولیسو په بدرګه له لوبغالي وایستل شول او شیبه وروسته د یو اف سی مشر دانا وایت په یو خبري غونډه کې وویل چې پولیسو د نور محمدوف د ټیم درې غړي ونیول خو بیا یې خوشې کړل ځکه چې مکګریګور نه غوښتل د هغو پر ضد دعوه وکړي. وایت زیاته کړه چې د نیوادا ایالت د سپورت کمیسیون د دې جریان ویډیوي تصویرونه له دوی څخه ترلاسه کړي دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. یو اف سی که څه هم نور محمدوف په لوبه کې بریالی اعلان کړ، مګر هغه ته یې د اتلولۍ د مخصوص کمربند له ورکولو ډډه وکړه. وایټ وویل اوس د نیوادا د سپورت په کمیسیون پورې اړه لري چې پر نور محمدوف نور بندیزونه هم لګوي کنه. نور محمدوف د لوبې له پای ته رسېدو ډېر ځنډ وروسته په یوه خبرې غونډه کې پر خپل عمل پښیماني څرګنده کړه. هغه وویل دی پوهیږي چې دا کار یې سم نه و او ځکه بخښنه غواړي، خو ده د لوبې په درشل کې د مکګریګور د ناسم سلوک او سپکو سپورو یادونه وکړه او ویې ویل همدا ترخې خبرې وې چې د دواړو ټیمونو ترمنځ یې دښمني رامنځته کړه. نور محمدوف د روسیې په داغستان جمهوریت کې چې اکثر وګړي مسلمانان دي زیږیدلی، هغه پر مکګریګور تور ولګاو چې د ده د دین، د ده د هیواد او حتی د ده د پلار په اړه یې بدې خبرې کړي.